سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د راستنه شوو کډوالو بس له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمدالله متقي وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یوه خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز وړي کو د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړي توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په وړاندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لورې د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوه کلونو کې لګړو سترو نفتی کمپنۍ سره تړونونه کړي او د فرانسې لا ټوټال او د برېټانی لا برټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړه چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسې حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د له مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومن درنو زده کوونکو هله د چیرغ او جوړو سی وخت په موتر د مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاست او په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې حق له معلومات لسر اوړو د چی د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په وروستۍ کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل، او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې د دغه موخې څخه ملاتړ وکړي، او د وینې په بیه د امویانو پر ځای عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1500 کاله اوږده سوه او 1500 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیون درهم څخه او 1 میلیون درهم ته لوړسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي، چې تقریبا 30 میلیون درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیون درهم څخه او 1 میلیون درهم ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول، او په ځانګړي توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه، او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې، او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې، او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پشمي منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل، او بلخ د سوداګرۍ ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخه کې رواج درلود. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې د شهرت دلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه، او همدارنګه د هیواد په نورو شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپینزر، سره زر استخراج کېدل، او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر زلودین کې شخصیتونه درلوده، چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نمونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر، او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پو و جدا د افغانستان ډیر زلودونکو شخصیتونه و، او دوی د ادبی او پوهنیز اثارو په پنځګولو کې خپل نمونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسیدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دي، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و، چې د اموي ورستري خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و، د خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټولې چارې د په غاړه وي او د دوو زمونو سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ کوي او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلص تمام رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ هم دلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشل ترن پراتاګ او همدارنګه دا په خپلې دو سر زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي او دا اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوقید خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لستر وړلو په لار کې کوم خندونه چې هغه د پوهې کوم انحصارات چې هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسهیل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړل چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان پاتل سم او نونسمې پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي بیا اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دوه اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی دې تورو بخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دا په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځانګړي توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل میومنی درنو زکونکو هیل د چروغ او جوړ بیا ستو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې دریم وروسته شرغ لاستویم په دې هیل چې نن ورځ هم د لوسره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتسونو په حق لده ته چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتسونو رامنځته کیږي د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتسون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدي خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپلو دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ دخوا پاتسون شروع سو چې د تړون دغه ملي پاتسون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری عبدالله خان اتیکزی د دې ترمنځ د اقصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته ورسوي چې دغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نور قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې و په هغه سره ووژني او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دې په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي موادی پایت رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تلو تر رسیدل د لوج سره مخامخ کیږي او په دې وخت کې سورجمې هم وو چې د سانو بیا د کابل څخه د وټلو شرایط د مجبوریت لامل و منل. یعنی د مجبور سره په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووز. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پېژندنې کې چې هغه په خوا د سیکانو تر ولکې لاندې و چې وروسته بیا انګلیسانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپل ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ لامل یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنی ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنی ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځ هندي کمپنی د ژوند کې وي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورثه د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنی د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي او د هندي کمپنی د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنی ترمنځ هغه سیمه چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنی ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنی به هغه سیمه چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمه چې بیا د ختیځه هندي کمپنی په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استاسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استاذ به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټه یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنی یو ډالی ده د ختیځه هندي کمپنی د پاره یو ډالی ده د شپې د شپږ سو زره روپی ورکړه هم په کابل کې د نورو مخه لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلای نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې یعنی په دواړو حالاتو کې هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 1,000 توپک باندې نور 1,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 30 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی او ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شاهزاده محمد یعقوب پرې شو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او به غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وډونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلستان دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوی سره حرکت وکړ پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 2,000 عسكر سره وژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیز وکړه د خپل اعصاب کنټرول یا د لاس ورکې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسي و نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوی سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغۍ کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې شخص او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یوړ. تر نو زده کوونکو دا ووز موږ استاد د نن ورځې درس په دې هله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په حق له ورسره د ملي پاتسونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حق له باندې وپوهیدلو په دې چې تر دا غوښتنی شي پر سره مل پاتې سی او سی او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې تاریخي نوې او پزره پوری موضوع سره ساس درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادۍ ملمه
سلامونه ستړي مشي دا ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلای کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی دا چې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپاندی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال چپان څوک دی.
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ ما فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنی زده کړې مې خپل کور کې کړي د ورور سره بیا مې پسې جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځم سیم په زده کړې کړي بیا د ماغه څخه مې روس لیسې ته تللم حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د کندهار کې زده کړې کړي او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی او پیلن دلې بس خپل ژوند کوو.
د خونځي یادونه مو وکړه چې نمرنې زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مراته وایا په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې خویندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی
بدبخت نه و مزما فلر سواد نه وکړي خو هغه دا ارمان درلودي هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي سبق وایي بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته په همدې راغلو اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي یو بل مې اوس دغه تازه سرژنی کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و یوازې لیک لوست زده کړی و نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه دغه حالات چې وه هغوی ونه شوای کولای چې نور درس ووایي نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري هغه لیک لوست کولای شي او دغه ورور چې اوس سرژنی کانکور ته کامیاب شوی دی دغه بس په ټولو تشویقو نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم هغوی کې درس وایي نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نشي کېدلی نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو خو اوس به دغه کس ډېر تشویق و چې درس وایي.
څپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لسانس او زه جورنالیزم کې لسانس لرم یو زراعت کې لري یو پښتو ادبیات کې لري یو د دوسې انجینری وایي هغه نور دوه لسم خلې دي بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسو سره نږدې د ادبیات والاوي کله شعر او شاعري کوي چې کله ناس تاسو ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وي شاعري وي نظمونه وي او ادبیات خاص نه ادبیات دي نو کله سره داسې شعرونه وایي کسی کوي ځکه مسله کې یاست نو
بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي زه له یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباري جهاني د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بله و که ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو؟
بله و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنا سي توکلی ورغلی؟
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله، او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و، نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم سوم. او
اول انتخاب مو څه
و؟ طبعا تاسو ته معلومی.
اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب مې اما اداره فنون باندې او پوهنځي ستا مدیریت و، دغه کیسه چې تدریسوي نو هغه مې انتخاب کړی و. هغه مې د پلار لپاره چې هغه ولکه دا بخش ولولې هم ډېر سي کیسې ما چې زه سمه ده، نو هغه مې اول انتخاب و، دوهمې ژورنالیزم و. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل، نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله، هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان په روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پوهنتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې، بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله، نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه، نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده، او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان و، ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي و. ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی، او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمي خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. بازدید رادیو کې د څه خو خیدا اوریدل دي کنه؟
بله اوکه، ازادي رادیو مو هم اوریدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې وي چې بیا څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي، او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه. بله و، ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په وی او ای کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
خزینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي، هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو چې تر دې ځا پورې زه رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالي ږو. همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره
دی. ځپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په غوړه کې مو کارم کوه، مجله مو هم چاپولو، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته رادیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې. څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډیر فیکای ډیر بدخوند دی. خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډیر علاقه یې، زما به ډیر شوق یې خبرې شاد آسي. یو ډیر د ساتیری، یو ډیر ټولنیز، یو ډیر خوندور مسلک دی. او زما پکې بیا حد ډیر ساتیری شي، کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته، کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې پر رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډیر اسپیشلی ډیر فاک ډیر خوندور ډیر ټولنیز او ډیر د ساتیری او ډیر د سخا یو ټک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطراف ته، که دا اوس مایک اخلي، ځې د وبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند نور امکاناتو په اړه راپور جوړې، اتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا ترتیب یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه، خپرونې، ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړاو د دغه خبره مو کړه، د ستونزو خبره مو کړه. د خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې، ستا دا زړه داسې شي، که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري، سړی یو دا وضعیتونه چې ګوري، واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې له دې چې زه هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل، د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې، ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي، او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم، راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي، او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه. چون د افغانستان حالات ته معلومی، چې اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کاوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري، هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په هغه دیخانه کې بسګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د وښون کې دند لرم ما هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دی دا ما سپه استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او دیخانه کې مصروفی
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو
ول دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سه یو حال راسي چې هغه مسلک به شي داسي پر یو مخ فریش دی او بیا ولارته په داسي یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته مې ته باندې کار کاوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوی خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پجی کول دا کیسیم په کې زده دي نو اوس یې کوو ورسره
څه کرې اوس مو څه کرلې دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم ته نو بیا زما فلر چې زه کله کورته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکرانی ولې چون موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې هغه کوم باغ چې موږ درلودی هغه هم ونه سو ساتله نو بیا هغه د ویل چې ما په دامان کې ځکرانی ولې ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما هغه و چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلی و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلی ځکه هغه انځرو باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځرو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي
څپان صاحب د کندهار انار ډېر مشهور دی تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ
نه موږ تر لاده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوس ساتلی سوی خو وروسته بیخي هېڅ نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري دامان خټکی لري ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دی تر ډېره فرق خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته د سوته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په شپږ زره افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې څلور کیلو کې شي هغه به و سږ کال بېخي په دولس سوه زره دغسې و
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ کار پکې نه کوئ او دا تقریبا څلور کاله وشول څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول څه خبرې وې هغه کیسې نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي هلته ډېرې خاطرې لري ډېرې ښه خبرې ډېر ښه همکاران یې خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول هغه خاطرې هغه خبرې هغه سخت حالتونه هغه نور ساتېري حالتونه هغه څه سول نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو خبرې اورو موږ ته هم هغه خپلې خبرې هغه بحثونه هغه مرکې هغه ټول را په زړه کېږي
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي
دا فکر می تر اوسه پورې بیا نه دی کړی په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې را صفاتې وي، بیا به بزګري را صفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، دولس کاله مکتب، څلور کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړي دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ونی دفاره، د خپل ځان د فیژندلو لپاره، د خپل ټولنې د فیژندلو لپاره، د خپل اولادونو د فیژندلو لپاره، د ټولنې ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنې ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعا به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ستاسې یو ښایسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پوهنتون دورې وي، که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې فعال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې، سختې، بیا یو ملګری ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کی بیا غلطه مرکه وکړي چې دا نه نو هغه مو بیا نه هېریږي هغه مو دغه سې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وایي چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شئ
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري په مخه مو شه
ستاته پنګروش رنگ شنګ زلفی چالونم